ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ਖਾਨੋਰੀਦਨ ਕੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡੀ ਵਦਾਨੰਦ ਇਤ ਵਰਸ ਤਸਰਾ ਤਲਸਮ ਖਾਲ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤ ਮਨੀ ਤਦਾ ਵਕਤੋਨ ਸ਼ਵੀ ਦੀ ਪੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੇ ਨਹਾ ਪ ਕਾਬਲ ਕੀ ਦੀ ਅਤਨੀ ਮੇ ਆਪ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਕੇ ਤਕਰਮੀ ਦੋਲਸ ਪਜੀ ਸ਼ਵੀ ਦੀ ਟੰਡੂ ਖਬਰੋਂ ਨੋ ਪਬਰਖਾ ਕੇ ਲਾਵਲ ਸਰ ਟਕੇ
چارواکی وای پاکستان او افغانستان کې په سبا پر یو ځای د پولیو پر ضد دری ورځنی کمپاین شروع کیږي. د دوی په وینا دواړو هیوادونو کې به نږدې 8.6 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي.
د پاکستان بلوچستان صوبې پښتني سیمه کې نن پښتون کلتور ورځ منځل شوی. عادي خلک وایي د هیواد نورو کلتورونو په شان پښتو ته هم حکومتي پام پکار دی.
تاسو چې دلته د بلوچستانو کلتور ډی جوړوي د پنجابي دا جوړوي د سرایکی دا جوړوي نو موږ پښتانه کام دلته کوم ګنا کړی د چزمر کلتور ډی دلته نه جوړیږي.
افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو په دریو غونډو باندې د ناټو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 21 طالبان وژل شوي. چارواکي وایي طالبانو په دغه ولسوالۍ د حملو پلان درلود. په پاکستان او افغانستان کې به سبا د دوشنبه په ورځ د پولیو په ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي. او چارواکي وایي پاکستان کې به 8.6 میلیون او افغانستان کې به 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د پولیو یا ګوزڼه د مخنیوي لپاره د ملي ادارې رابطه کار رانا محمد صفدر ډیبه ته ویلي سبا شروع کیدونکی کمپاین به په پاکستان کې تر ټولو غټ کمپاین وي چې پکې تر 2.5 لک زیات مامورین ګمارل شوي دي. د دوی په وینا پاکستان کې سږ کال د پولیو څلور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې درې په خیبر پښتونخوا او یو په بلوچستان کې دي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي امریکا ته را رسیدلې ده. هغه به د ملګری ملتونو په عمومي غونډه کې ګډون وینا کوي. خو د هند بارانو چارو وزیر سره به نه ني. د شاه محمود قریشي د امریکا ته سفر وړاندې د خبرو شوی و چې خاغلی قریشي به د ملګرو ملتونو د غونډې په موقع د هند خارجه چارو وزیر سوشما سوراج سره هم ني. خو دوه ورځې وړاندې د هند خارجه وزارت ویلي و چې سوراج به د قریشي سره نه ني. امریکا د پاکستان او هند یو بل سره د خبرو کولو د عمل هرکلی کړی و.
نن د پښتون کلتور د منځلو نړیواله ورځ ده او په بلوچستان ایالت کې دا ورځ په داسې حال منځل کیږي چې زیاتره پښتانه له حکومت څخه ګیله کوي چې د پښتانه کلتور ته په حکومتي کچه سملاتړ نه کوي. دغه ایالت په مرکز کوټه پشین کل عبدالله کلسیفلا بوري زیارت او ژوب کې د پښتون کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمیر دستوري را جوړ شوی وي او خلکو د پښتنو دودیز لونګۍ پر سر کړي وي او اتڼونه کول. سبا د دوشنبه په ورځ به په کوټه کې یو غټ کلتوري کانفرنس هم وي.
د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د نیټو ځواکونو لخوا تیره ورځ د وسلوالو مخالفینو د راټولېدو په دوو ناستو هوایي بریدونه شوي چې له امله د ځایي چارواکو په وینا 21 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غزنی والي ویان عارف نوري وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې نن وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل په اندړو ولسوالۍ د برید پلان جوړ کړي.
د ایران صدر په امریکا او د هغه په خلیجی ائتلافیانو باندې تور لګولی چې د هیواد په جنوبی برخه کې د پوجي پرېش په محل سوي هغه حمله کې لاس لري چې په کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. صدر روحانی نن د یکشنبه په ورځ ویلي هغه ټول کوچني او مزدور هیوادونه چې په دغه سیمه کې دي امریکا یې ملاتړ کوي خو نوموړي د کوم هیواد نوم وانه خیست. نوموړي زیاته کړه چې دا امریکا ده چې دغه هیوادونو ته ضروري شیان ورکوي او داسې جنایتونو لپاره یې راپاروي.
اسرائیل د غربي غاړې د اوکلی اوسیدونکو ته نوټیس جاری کړی. د لومبني اکتوبر پورې د خپلې آبادیانې ورانی کی. د اسرائیل دفاع وزارت نن د اتوار په ورځ یو جاری بیان کې ویلي د خان الاحمر اوسیدونکو ته نن نوټیس ورکړی شوی. غوښتنه تي شوی چې د اکتوبر لومبني تاریخ پورې د خپلې ټولې ودانۍ ورانی کی. د لا واضح نه ده چې کچرې فلسطینیانو داسې ونکړانو نتیجه به صحیح.
په مالدیب کې نن وګړي د هیواد په لنجمن صدارتي ټاکنو کې رای ورکوي. صدر عبدالله یامین او مخالف کاندید ابراهیم محمد صالح نن په سر شار کې خپل رای وکارولې. صدر یامین د دویم ځل لپاره د صدر جوړېدو هڅه کوي او څېړونکي وایي کچېرې هغه بیا انتخاب سي نو دا یقیني ده چې مخالفین به یې یا خو په زندان کې وي یا به وطن پرېږدي. نوموړي سږ کال په هیواد کې له هغه وروسته بیړنی حالت ولګاوه کله چې یې د مخالفینو د خوشي کولو لپاره سترې محکمې امر له منلو څخه انکار وکړ.
او تحقیقاران وای د انسان مازخه په فطری توګه آرام خو خید. کینیډا د بریټیش کولمبیا یونیورسټي تحقیقاران تر مخه د انسان دماغ یا مازخه په فطری توګه داسې جوړی چې د سخت بدني کار پرځای آرام او سکون خو خی. د دې نتیجې د پاره د یونیورسټي تحقیقاران یو مطالعه کړی و. دوی په جدا جدا حالتونو او وختونو کې د ځوانانو د دماغ د مشاهده نه پسته نتیجه غستي. دغه تحقیق نیورو سایکولوژي نومي مجله کې چاپ شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا د ګلاو کډر منور دونکو خبری خبرونه تاسو واوریدل او اوس هم وخت سوی دی د خبرونې پښتانه ستوري قربانا نهید سحر سټوډیو ته راغلی د ستړي مسې نهید او په خیر راغلی. مننه.
خیر اوسې جندې اوس کاکر سی
جندې اوسې جندې
باندې ژوندې
اندارم چې ژوندې اوسې ما ولا سین نوم دی راغسته
جندې اوسې ژوندې اوسې دا خود جبي خوګوالي خپل دا څونه زیاته
پر راځنه خیر دی بهاند د ژوندې د کله تر اوسه
پر مختلف لهجو کې مختلف حوالی سره پیجنګلو د ځکه چې دا یو ډیر مړه ژبه ده ډیر درنه ژبه ده ډیر زړه ژبه ده
خود ویل نه نو څنګه باران خو هلی نه وي باران شروع دی په واشنگتن ڈی سی کې
خاص خاطی د شیبه دا اوس هم روان دی
له
سحر نه شروع شوه دی چې راتلو نو هغه ټیم اوس هم بهر لګو ته نو شیبه وا
نو ته خدا اوس را لې مال چې په باران کې ځان را ورساو
نو شو مې د پښتنې ستور له بخامه خزانه
راځم دونه خوږه خو مې ویل
کنه خلک هم دغه پروګرام انتظار کوي او زمونږ اوریدونکو من مام یو هم انتخاب کړی د پروګرام د پر بیا خو بخامه په هر صورت کې به شیبو شیبو باران وي زما نه راځم
ځکه مې ویل نو چې په باران کې ځان را ورداخله چی شویدل نه یا خویدل
نه 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 خو خویدل مو نه شویدل مو نه لخدې نشه دغه امکان لکم دی
او بس شخ پرونه درته غوړو نه جان او ستا مل متا هم
مننه
از مال خو ډیر ډیر سلامونه او احترامات
ډیر مننه وعلیکم السلام او صف مخه خو ګران خو ګوردن کو السلام علیکم وایس اف امریکا دی ریډیو دی پښتانه ستوري محفل دی او زستا شکر بنه نهید سحر درته په خپل ټوله پښتنه مینه هر کله وې ما هله منم چې روغ جوړ وي او دعا مې د چې خاد آباد او بریالي وسې د دې ریډیو د روایت در څنګه تاسو په خدمت کې حاضر یو د همیش په شان د پښتانه سوري محفل سره او نن مې چې پروګرام را جوړول څنګه تاسو خبرونه کې وریدل چې نن د کلتور نړیوال ورځ د پښتون کلتور نړیوال ورځ مانځل کیږي او په دې حوالې سره په بلوچستان کې څنګه تاسو خبرونه کې وریدل چې په کوټه شین کې عبد الله او کله سیف الله په دغه مختلف سیمو کې پښتنو چې نو اترونه کړی دي خپل کم کلتوري دغه لنګي دي هغه راغشت دي اچولې دي پسر کړی دي او دغه ورځ ډیره په مینا او په جوش خورو سره منځل دي خو خبر پښتونخوا کې هم په ځینې سیمو کې په دې حوالے سره دستوري شوې دي نو نن مې چې کله فیسبوک کلو کو نو یو دغه میوکته یو لیک میوکته د کلتور پر اتک انسان د فطرت نه لري لاړو کلتور تعصب فساد او جنگ ته دوام ورکړي نو داسې حیران شم ځکه چې ذهن کې دا خبره خو چې د کلتور پښتون کلتور نړیوال ورځ منځل کیږي خو د یو پروفیسر دی یو ډاکټر په پیج باندې دغه په پاڼه باندې دی په پاڼه باندې دغه شان لیک داسې دی خبر ته یو تجسس مې پیدا شو چې ولې دا خبره په کوم بنیاد کړی دن بیم راځه په دې موضوع به سره خبرې وکړو او دا به چې دا دی دا په کم نیت سره کم سوچ سره لیکلې سنگه دا تعصب فساد او جنگ ته دوام ورکړي دي د دې شاته هم سشتا سلاجک شته کنه دا د اسې کله کله مناسب خو لیکوالانو کې د خپل انفرادیت د پاره هم دا قسمه ګامونه پورته کول دا قسمه لیکونه راوصل دا ډیر داسې اکدم خلکو هغه انټینا غوډې خبره د غوګونو او د زړه انټینا غانې داسې اکدم مدري کې دې څه مطلب شو لکه څنګه چې ما دا جملو کتن مې بیا ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب چې تاسو ورته یو ډیر لوی نامه یو ډیر تکړه منلې شوی نقاد محقق ډیر ښه کار کړی دی ډیر یو خپل نوم ډیر وخت لږ وخت کې ډیر کار او ډیر یو خپل پیجن کلو جوړ کړ د جدید شاعر په حوالے سره جدید تحقیق په حوالے سره او نو دغه په پانه مې دالیکو کته مې زرا د دې نوې کتاب را روان دی په کتاب وسرم خبرې ترې کو ډیر زر به مارکیټ ترا شي څنګه تاسو مخ کې د دې نه تنقیدی تعبیرات کتاب تاسو په ډیرو ملګرو لوستې موږ پروګرام کې ډاکټر صاحب راوستل نه د دې په مختلفو موضوعاتو مو سره خبرې هم کړې وي او د اوس نوې کتاب راغو نو په دغه کتاب چې نو تنقیق نو دا تنقیق نوم را له هم داسې یو دغه پیدا کو چې تحقیق خو موږ اورېدلی دی تنقید هم وردل چې یو بل سره لازم ملزوم را روان دی خو تنقیق دا نوې ټکی دی نو زه په دې به ورسره خبرې وکړو نو موږ سره ملګری شوی دی ټولو جوابونه را کول د پاره ډاکټر سمی الدین ارمان صاحب ډېر په درناوي په مینه ورته هرکلی وایو په خیر راغلی ډاکټر صاحب سره مې شي
په خیر او صحیح الله مو عزت او قدر من شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب د پروګرام لپاره وخت به سو خو څنګه چې ما وویل تاسو دغه مختلف اړخونه باندې به خبرې کوو خو سپیشلی چې نن مې سحر تاسو پاڼه کولو کا فیسبوک پاڼه مې کولو کا دا لیک مې په تاسو طرف وکړو نو د دې څه نه په کوم سوچ سره لیکلی د دې څه لکه دا تاسو څنګه خلکو ته ایکسپلین کوي
بالکل بالکل دا خو ما هم دې ته پاره کړی چې تاسو په دې خلک د غرنګي غوګونه ودریږي او ما نه ته پوسو کی یا دې خپل لغه سره کوم د معلوماتو ډیټا بینک سے فارې باندې نظر واځي کوم دې ته پاره مې کړو نو دا خو دا څه چې څنګه تاسو ویل نن د کلتور ورځ لمانځل کیږي نو ما محسوسه کا چې په سوشل میډیا باندې دو قسمه گروهونه مخې ته راځي بعضی ملګری داسې دي چې هغه غندنه کوي او وایي چې یاره په لر بر وطن باندې ناتار دی بدمنی دا پیښې داسې دي چې په هغې کې داسې قسمه لمانځنې مناسب نه دي یا په دې ورځ باندې ولې کېږي د دې تاریخي اهمیت د بیان شي د دې د اختصاص وجه د بیان شي نو هغې لګیا دي دا یو قسم رد کوي دویم دا ده چې هغوی وایي چې نه پښتانه د شناخت د مسلې سره د ټولنیز شناخت او یا په ریاستونو کې دننه د سیاستونو ښکار دي د بدمنۍ ښکار دي نو د هغې لپاره نور خلک لګیا دي خپل کلتوري ورځې نمانځغونډې کوي نو باید پښتون هم لرغونی قام دی هغې د هم داسې قسمه سیزونه وي نو دا دوه انتهاګانې راته ښکاره شولې او هر یو سړی په خپل نظر باندې کلک ولاړ وو نو زما ذهن ته ړومبنې دا مفکوره راغله روسو د انقلاب فرانس په شا یو ډېر غټ مفکر تیر شوی دی او ډېر کار یې کړی دی د فلسفې سیاست په دنیا کې نو دا مضمون غلی کلی و هغه ویل چې کله انسانی ټولنه نه و جوړه شوې د سماج ساخت په وجود کې نه و راغلی نو د هغه دور ټول تاریخیت یې راوړی دی بیا ورپسې چې کله ټولنه جوړه شوه بیا په ټولنو کې اقدار جوړ شول بیا د ژوند د تیرولو د پاره اصول وضع شو نو دې دورانیه کې بیا په خلکو کې طبقې جوړې شوې یو به په بل باندې بل به په بل باندې نو دې اثر دا چې کوم د ټولنې او د ثقافت د جوړېدنې نه بعد خپل دوام لري په زرګونو کاله په دې کې د انسان د جنگ او د امن حالات مخې ته اخو دي دي او په کوم کې چې ثقافت نو جوړ په اغه کې اخو دي دي بیا په دې نتیجه راسیدلې دي چې سمره انسان ثقافت کې سره خپل تړون کلک شوی دی دومره دی د فطرت نه لری تللی دی او دومره مختلف ثقافتونو د خپل تعصب د وجه نورو ثقافتونو ته یا نورو ټولنو ته سپک کتلی دی او بیا دا چې دی په جنگ او په طبقاتي تقسیم په دې باندې ولاړ دی نو دې مضمون یا دې مفکورې په علمي دنیا کې یو ډېر غټه زلزلہ او طوفان راوستي او ځکه روسو ډیر غټ نوم دی او د انقلاب فرانس په حواله باندې په غټو متحرکو نومونو کې فعال نومونو کې یادېږي ناغه دا خبره کوله نو ما ویل چې یاره دا خدا خلک لګیا دي خپل رائے پیش کوي نو زه د رائے په تور باندې نه بلکې په دې بحث کې یو ډیر غټ تاریخي حیثیت چې کوم لري نو ما دې هغه چې کوم تحقیق وو د هغه خلاصه مې دغه کلام د می ورسره روسو او هم لیکلو. نو دا دغه کیسه و دې ټوله.
بس تا خو ما ته هم واضح شو ته ما تر څنګ نور ملګری چا چې دا لستی ای ته واضح شي خو نن په د پښتنو په مختلف سیمو کې د غوړز منځلې کې په پیښور کې تاسو یا تاسو ایڈورد کالج کې په دې حوالے سره د دستوري وغیرہ شې په دې موضوع باندې
د دې ورځ په دا چې په ځان ځاني سطح باندې خو محرم دی د محرم چوکیانی بینن سلورم ورځ چې خار ټول بند دی او د محرم د وژن اسم چې کومل مانځغونډي وی یا لکه دلته کې تعلیمی سرگرمیانې هغه بندې شولې. د ایټا د میډیکل او د انجینیرینګ ټیسټ په دریم ځل باندې د محرم دی وژن بدل شولو. نو دلته خدا سي زما تر مخه باضابطه د کومې ادارې لخوا نه غونډې په نظر نه دی راغلي نه صدا خبر یم. البته یو ملګرو وې چې په کوټه کې بعضې ملګرو د نېشنل پارټۍ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ هغه لمانځغونډې کړې دي او هلته کې سبا ځابطل غونډې شوې دي. دا چې د سوشل میډیا د لارې نورو ځایونو کې خلکو اظهار کړی دی. نو په پېښور کې خو ما خیال دی محرم د وجې داسې څه نشته دی. د دنیا په نورو ځایونو کې بیا مسافر چې کوم ځای کې دي نو هغه په خاص طور باندې مطلب د دې اظهار کړی دی څنګه چې کولی شو څنګه ممکن ښکاري دو نو هغه په نظر باندې راځي.
بالکل دا بالکل ټی خبره چې کوم کوم ځکه پښتانه میشته دي د پدې حواله سره هغه همیشه په دغه قسمه ورځ ډېر پمینه انوانسي او دغه شن دوبه کې سعودي کې په ملیشیا کې په قطر کې چې څنګه دلته د امریکا کې مختلف داسي اورګنایزیشن دي پښتنو خپل ټولنې دي چې هغه د قسمه ورځ بیا انوانسي او د پی خبر بلوچستان هم خبر پښتونخوا هم ځنې سیمو کې داسي ادبی غونډو چې کومې د ټولنې دی هغه د منځلې دي سه د پوره نو را به شو مونږ خبرې کوو تاسو په د نوې کتاب باندې دا کتاب تاسو چې ډیر زر به مارکیټ ته راشي که د دې باره کې لږه زموږ ملګرو سره معلومات شریک شي. دا نوې کتاب په څه باندې اډانه د دې کیسې څه دي او دا کتاب نوم چې ما څنګه کو تنقیق نو دا تنقیق دا نوم داسې څه نا آشنا غونته نه وشانت نوم دي نو کده دی په اړه کې تا مو لکه معلومات را کی چې دا
بالکل دا څه چې ما چې څومره کار هم د تنقید په میدان کې کړه دی پاغه کې زما تر مخه یو هدف ته یو موټو دا یو تګلار دا هغه دا چې پښتو ادب پښتو تنقید تازه د تنقید یا د کره کتنې نړیوال معیارونه راوړم. د دې دا مطلب هم بالکل نه دی چې هغه دې زه مینو عن کومک رنګې دلته کې تدبیق کومه یا د هغې اپلیکیشن وکمه خو صرف دا چې هغوی کومې پیمانې استعمالوي د کره کتنې دپاره هغه پیمانې زمونږ په ادب کې هم مروج شي چې د هغې د وجې زمونږ د لوستونکو او د لیکونکو معیار هغه د کامین بین المللی ته د موضوعاتو په کچ باندې هم او د فن په حیثیت باندې هم راورسیږي. نو د دې هدف لپاره ما لږ ډیر کار کړی هم دی. درې څلور کتابونه زما چاپ دي صرف هم د دې هدف لپاره. دا اوس چې کوم کتاب د تنقیق په نوم باندې په دې کې هم بنیادی هدف دغه دی چې د تنقید په دنیا کې نړیوال نظرونه د هغې تطبیق او زه پښتو ته راوړم او په پښتو په متن باندې د هغې اطلاق وکړم د هغې نه څه نتایج مخې ته راوړم او لوستونکي لیکونکي ټول نړیوالو مباحثو پله راجوخت کړم. نو تنقیق هم د دغه سلسله پنځمه کړای ده. څنګه د نوم حواله سره تاسو بیا د یو تجسس خبره وکړه نو زه خوشحال شوم چې یاره زه کوم هدف ته پاره ما دا نوم ایښودلو نو هغه حاصلېږي چې څوک هم دا نوم اوري نو اول زمانه دا تپوس کوي چې یاره تحقیق مو اورېدلی او تنقید مو اورېدلی خو دا کومه کیسه ده که نه
او که نه.
نو یو خو دا ده چې په لسانیاتو کې په ژبې کې چې دا کوم نوي ټکي جوړېږي مروج کېږي عوام او اکیډیمیا ادارې ورته لارې جوړوي او بیا د مروج کېدو د پاره د اولس یو اعتراف ورته هم پکار وي نو ما دی اغه لسانیاتو د دغه تګلاري یعنی اغه نه د یو طریقې کار چې دی اغه په دې ټکی کې خپل کړي دي اغه دا دی چې لکه دوا سیزونه زمون سره شته دي دوا شو به زمون سره په ادب کې شته دي یو تنقید دی او یو تحقیق دی نو ما د نیولاجیزم دی ته ویلې کیږي زما په دې کتاب کې د مزامینو چې کوم صورتحال دی په هغه کې تنقیدی رویه او تحقیقی رویه په یک وخت کارولې شوې دي نو په دې بنیاد باندې ما دې ته د تنقیق اصطلاح چې دا نو هغه ور کړی و دا مې د نوم د پاره خوښه کړې وه دلته یو دا ویل غواړم چې په اردو تنقیدی میدان کې هم د دا قسمه یوې اصطلاح دغه شوی و تعارف شوی و هغه د تحقیق په بنیاد باندې و تحقیق لفظ مخې ته راغلی و غالباً غالباً حبیب جالبی یا څوک داسې مشهور لیکوال دی هغه له خوا راغلی و خو مروج نه شوه بیا دا اصطلاح چې ده نو په دې کې زموږ ملګرو حیات روبانی صاحب او فاران مونږ چې په دې باندې ګپ شپ ولګولو نو له فاران له خوا نه دا اصطلاح په دې باندې مونږ دغه شو بیا د کتاب د پاره خو موم د تنقیدی تعبیرات نوم چلولو او هغه یو لړۍ وه او دا صرف د دې تر حدا چې په دې باندې به ډېر څیزونه حاصل شي هغه اهداف به هم حاصل شي د کتاب نوعیت به هم په دې باندې حاصل شي دویم دا چې دا د کومو لفظونو نه جوړ دی دا رویه به هم خلکو ته په ګوته شي او دا اصطلاح به هم کیدی شي مروج شي که په دې کې علمي ارزښت وي او اعتراف ورته د ادارو او د اکیډیمیا او د ادبپاله طبقې له خوا نه میلو شي نو دا د دې ټولو په وجه باندې دا نوم چې کوم دی د تنقیق نوم دا ورکړی شو او ما ورته صرف دا نوم کې خو یو یک مطلب یو فرد دی یو لفظ دی کنه اسیم داسې قسمه نمونه خپل یو روایت لري چې په یو ټکی باندې ولاړ وي اگر چې ترکیبی نمونه مصرعیز نمونه دا هم یو روایت دی خو په یو ټکی چې کوم ولاړ وي نو دا هم یو ډېر غټ روایت تیر شوی
خجی تاسو خدا خبر او که خپل ملګرو ذکر هم پکې وکړي چې چا سره حیات روغانی او فاران سے بچاغي هم خه تکړه فاران سے هم تنقید کې خکار کړې دی او کئ لګیا دی روان دی دای کار خو همیشه که تاسو کتري زموږ پښتنو ادبي تاریخ وګورو نو زیاتره چې کم نوي سيزونه پښتنو راوسی په ادب کې نو هغه همیشه د ډیرو کشالو یا د ډیرو ستونزو ښکار شوی پښتانه همیشه په آسان یو نوي شي قبلینه او بیا لګیا شي نو آی باندې ډیری لانجی شروع شي لکه که نظم دی که غزل دی که داس نور ژبونه کله نوي نوي هایکو شوه در راغلی دي نو هغې چېرې متفق شوي نه دي نو ستاسو په دغه نوي تنقید او تحقیق نه چې تاسو یو نوی تنقیق یو نوی اصطلاح راوسته نو آیا څنګه چې نن سبا په یګانو لا تر اوسه پورې څومره غونډې وشي څومره سیمینارونه وشو خو پښتانه په دې لا متفق شوي نه دي او ما هغه یو ستونزه روانه ده نو ستاسو په دغه اصطلاح باندې به آیا پښتانه متفق شي هغه ودا قبول کی او یا داسې په دې موضوع خبرې شوې دي
هر نوی چیز مروج کېدو د پاره یا د هغه باندې اتفاق کېدلو د پاره پړومبکې چې کوم قسمه حالات مخې ته راځي دا یوازې د پښتنو رویه نه ده دا د دنیا د ټولو قومونو د دنیا د ټولو ژبو تاریخ داسې دی چې نوی سیز قبلولو کې ژبې ویونکي لوستونکي لیکونکي د دا قسمه رد عمل اظهار خامخا کوي نو پښتانه یې هم کوي دا د انساني نفسیاتو یا د موجوده تاریخ د زوړ تاریخ یو عمومي رویه ده په دې باندې زما خیال دی څه قسمه حیرت یا څه قسمه پښیمانتیا یا دا قسم سیزونه نه دي په کار پاتې شوا د اتفاق خبره چې په یو ځای کې د خامخا اتفاق راشي دا د یګانو والا خبره تاسو وکړه دا بالکل علمي بحث دی په دې کې صرف دا خبره چې یاره عام خلک تا په لوستونکو کې یو اسانتیا وي او د عامو خلکو د لیک لوست لپاره دی مطلب په دې اتفاق پیدا شي یا دا اتفاق د کمپیوټري جهان چې چې کم کې مونږه د پلیجریزم نه د بچ کېدو د لپاره کار په سپلینینګ کوو، په هغه کې د املایي وحدت ډیر ضرورت وي. خو دا یګانې چې کم دي دا بنیادی طور دوه دي، څنګه چې په نورو ژبو کې دي، یا مونږ وایو چې یې په پښتو کې یوه ده، خو دا پنځه د دې مختلف شکلونه دي د استعمال. نو دا پنځه شکلونه زده کول دومره ګران نه دي، خو چونکې د پښتو د لیک لوست هغه مرحله ده یا هغه فیز دی چې په هغه کې خلکو ته دا ګران ښکاریږي. کنی نو دا د یوې پنځه شکلونه دي د استعمال، او هغه ډیر په اسانه باندې زده کېدی شي که لږ لږ شانتي د دقت او د اخلاص نه کار واخیستی شي. خو نن سبا ته اوس ته پته ده یو قسم سهل پسندی ده، هر سړی تیار قسم سیز غواړي او ډیر زر پرې پوهېدل غواړي او د ارتقا نه مخکې مخکې یو پوړی ختمول غواړي. نو د دغه رویې سره مونږ مخکې یو، زما خپل خیال دا دی چې د یګانو مسله بالکل علمی ده، په دې چې تر اوسه پورې کوم بحث شوی دی دواړه اړخونو ته دوه موقع ته چې کوم په دې کې دي، نو هغه دواړو خپل خپل بنیادونه علمي شته دی، او دا یو علمي مسله ده. عوامو ته په دې کې دا قسمه موقف پکار دی چې یاره د دې خپل میدان دی، ماهرین لسانیات دي، د املا د تراکیبو د ژبو خپل ماهرین دي، دی دی زمونږه صرف دومره اومنی چې زمونږه ته د اسانتیا پیدا کی، خو اسانتیا به په علمی بنیاد باندې وي. داسې به نه چې مونږ به د اسانتیا دپاره علمی بنیادونه نړوو. نو دا یو خیال دی، مطلب دا د عمومي اوساتی باقي دا علمی بحث دی، هغې کې به روان وي او یو ځای ته رسیدونکي هم دی چې املایي وحدت به راشي د کمپیوټري ضرورتونو دپاره هم او د خلکو د اسانتیا دپاره هم یو علمی اتفاق به را پیدا شي. ترکمی چی زما دی دغه خبره ده
تنکیک،
تاسو ته وایم مثال می در ته درکو دی تنکیک. نو لکه په میډیا کې و اول خلکو دی انټرټینمنټ لفظ استعمال اولو، بیا انټرټینمنټ کې لږ شانته مطلب یو قسم تعمیری چیزونه راغله، نو انفورمیشن بم خلکو ته حاصله، د معلومات بم خلکو لور کول او انټرټینمنټ پترس ترس کې څنګه څنګه کې. نو بیا د دې قسمه رویه یا دغه د پاره د انفوټینمنټ لفظ استعمالېدو چې دا د انفورمیشن او د انټرټینمنټ دواړو نه جوړ کړو. بیا هغه کوم چې یو ارخه تیره شوه اوس ایجوټینمنټ لفظ استعمالېږي چې یاره د انټرټینمنټ سره سره مونږه هغه انفارمیشن نه راووتو، یو قسم خلک ایجوکیټ کوو هم، تربیت هم پکې ورکو، نو هغه ته ایجوټینمنټ لفظ ورک، او هغه مستعمل هم دی، خلک پاغي پوهیږي هم. نو دا چې دا چې څنګه په نوي سیزونو قبلولو کې ډومبه کې لږ شانت اختلاف وي، بیا لږ پوهېدل وشي، بیا کدي هغه تعلیمي تاریخي او ساينسي بنیاد وي، نو هغه خامخا مروج کیږي، او که مروج نمشي نو کم از کم د خلکو په ذهنونو کې یو نوې رویه د بدلون د قبلولو لپاره یو زمينه خامخا جوړوي.
خجی نو اوس براشو د تنقید په دغه چې څنګه د تنقید او د تحقیق یو مجموع مغ او کار به مغوي، په یک به تنقیدي روی او تحقیقي روی ات ا ټایم دواړه به یو ځای دا دواړه کارونه په یو ټایم کېږي. نو په دغه کتاب کې تاسو څه لکه نوم خو یې نوی دی، خو دننه ورکې مواد څه دي دننه په څه باندې ډاڼه دی کې
دا کتاب؟ تنقیق نومې کتاب کې ما څلور بابونه تړلې دي. په دې کې لومبنه باب چې کوم دی هغه ته نوم ورکړی شوی دی راڼه اندونه.
راڼه اندونه
او په دې برخه کې څه تقریبا لس ته مزامین دي، او په دې کې نظریاتي یا فکری موضوعات راوړل شوی دي. لکه مثال په تور باندې کمپرستی په خوا سمانه وا، په لری مازی کې سمانه وا، او بیا اوس دی هغه سمانه اخیستی کیږي. بیا کمپرستی په امریکا کې ستویلی کیږي، په یورپ کې کمپرستی ستویلی کیږي، په ایشیا کې ستویلی کیږي. د کمپرستی دا ټول ارتقا څه ده، په دې کې د یو بل د خطو د اختلاف د وجې یو بل سره څه اختلاف دی، دا ریاست څنګه استعمالوي، وګړي یې څنګه استعمالوي، په دې کې کومو کومو مفکورو یا کومه کومه خطه کې دا مفکورې په عملی شکل کې موجود دي او څه لاسته راوړنې یې کړي دي ولس ته، نو هغه په دې کې ذکر شوی دی. یا مثال په تور باندې داسې قسم مضمون دی چې پکې مورنۍ ژبې اهمیت څه دی، په نړیواله سطح باندې مورنو ژبو اهمیت، بیا د تعلیم ذریعه اهمیت، یا دا انساني حقوقو کې شامل دی که شامل نه دی، څنګه شامل دی، چا شامل کړی دی، مذہب دے بارہ کی سوئی، نڑیوال عالمی دانش دے بارہ کی سوئی، یا دا سے پان اسلامیزم شو، یا مثال پتور باندے مونگا سر پا پختو کی او لوی شخصیت دے ہستی دے غنی خان، دے غنی خان کم مفکورہ دا یا دے آغا کم امتیازی خصوصیات دی، آغا پا عالمی ادب کی، پا جہانی نڑیوال ادب کی دے چا سر تڑلی کی گی، د چان اگر زیات متاثر دے پدی حوالہ باندې په کیسه مزامین دی. بیا دې کې دا چې کوم مروج یا د خلکو تصور دے پدی نظریاتو باندې یا پدی موضوعاتو ما هغه هم راوړې دی، بیا کزه دې هغه سره کوم اختلاف لرم یا تایید کوم یا ځکه م نوې خبره کوم نو هغه هم ما پدی کې راوړې دی، بلکې اکثر مزامینو کې ما پکې خپل خبره کړې دا چې هغه د روایت نه یا د موجوده ټولو خبرو نه لکشان بدلون یا اختلاف په خپل دلیل سره هغه اختلاف پدې کې شته دی، او په دغه وجه ما دې ته نرانه اندونه نوم ورکړی دی. بیا دویم چې پدې کې کم یو باب دی هغه د نوې شاعرۍ حقیقت دی. تعریف کم شاعران د نوې شاعرۍ نمائندگی کوي، داسې قسمه مضامین دی پدې کې. بیا دریم چې کم باب دی پاگے کی ہم لسطہ مزامین دی آغا دے سوپانے کتابونا جی پدی باب کے چکم معاصر کتابونا شائع کی گی، ہر کال پزرگونو کتابونا لر بر پختون وطن کے، پختون والا، پختو ادب، پختو وطن، پختو خاور، پختو سیاست دے بارکے، نو زما کوشش وی چې هغه د نظر نه تیر کما، دکړې ته وکما. نو دا معاصر چې کوم کتابونه دي پښتو ادب او پښتو سیاست په دې حق لباندې دي هغه مالوست دي، په هغه ما سره رائے جوړه شوې ده، ادبی رائے، یا مې ور سره اختلاف دی یا مې اختلاف نه دی، یا جزوی دی یا کلی دی، یا یې مکمل تایید کوم یا یې تر حد پورې داغه تعین قدر کوم په یو خاص عالمی پیمانو باندې تر خپل زیاره پورې، نو هغه ما بیا دی کې راوړې دي سو پاڼې کتابونه کې. او سلورم چې کوم اخیری باب دی په هغه کې مقالی دی دوه درې مقالی، دا چې معنی کوم کانفرنس یا کوم ټولنې یا کوم نړیوال سیمینار غوښتنه کړې ده په یو موضوع باندې، او ما ته خدای توفیق را کړې ده هغه غوښتنه مې پورا کړې ده، د مقالې شکل مې ورکړې ده، هغه بیا ما په مختلف ځایونو کې لوستې یا اورولې ده، هغه باغوی هم چاپ کړې وي یا بعض خلکو نوی چاپ کړي یا رستو چاپ شي بیا، خو په دې کتاب کې ما برخه ځکه جوړه کړې ده چې یو خاص تاریخي ضبط او تحفظ هم وشي او محفوظ هم شي.
خجی نو دا خوشو ستاسو دا نوی کتاب دی که بچین دا تقریبا هغه زور مواد پدې کې هم شته، کنه دا ټول هم دا پدې نوی موضوعاتو باندې چینو اډانه دی، جاسلور با بابونه دی او په هر یو باب کې بیا وات یا لس مضمون دی، دا ټول نوی هر څه نوی مواد دی کنه دی کې هغه مخکینی چې کوم احساس کوم کتابو تنقیدی تعبیرات دا غینه پکې هم سر پکې شته،
دا غینه هیڅ نشته پدې کې، دا ټول نوی مواد دی. البته دا دا چې بازي ټول یا پیمانه چې ما کوم پکاره ولې دا الته کې هغه پیمانه بدل ته کې هم وی یعنی د هیئت په لحاظ یا د فن په لحاظ یا د پکاره ونې په استعمال هغه رویه بدل ته هم وی خو مواد ټول نوې دي مزامین ټول نوې دي طریقې کار هم پکې نوې دي ځکه د یو کتاب د چاپ نه بعد بیا یو فیډبیک هم راځي چې دا پکې کموت وو دا پکې خو دا پکې بد وو دا پکې گرانی وا دا پکې اسانتیا وا دی هغه مطابق بیا سړی خپل دکړه هم کوي خپل ځان اپډیټ کوي هم نو فرق پکې هم شته دی ډیر شي زونه خو مواد ټول نوې دي
مواد نه موضوعات
یو نه وې کړای دا
ٹھیک شو موږ سره یو ردن کې دی ارمان چې د دې غږ خلکو کې دی سپښتنه لري یا کس نظر وي په دې حواله سره محبوب دی د جوب نه په خیر غیر وکي
مانونه نایب سر خوله تا او ملما تا او ساج د دیوار اړ یو ټول کار کوون کو تا او ټول اوریدن خو زړه له سلام سلامونه کوم
وعلیکم السلام
نایب بیبی له ملما ز یو دوه تاسو کوم او بیا ز یو ورو کې شیر سره شریک کوم
پختنه وکړو جنا
پختنه کوم دا ده چې ما شاله دا خډیر څه زبردست رات شاعر دی نو اور پختنه مدا ده چې د کلامونه کوم سندرغالو ډیر زیات ویلی دی او
کتاب کتاب نو پروگرام یو موضوع خبر سنجیده دی او سنجیده خبر پکار باز غوړو چې دغه باز کم اوریدون کی دی ای غواړی ادب خوخ دی ادب مبارک نوی نوی موضوعات نه ځان خبره ورغواړي لیکونه کې جدید شاعری کې لګي دي څوک په ولسی شاعری باندې ډیر زور کوي څوک په جدید شاعری باندې نو غواړو چې دا قسمه ملګری دي نه خبر شي او ګران اوردونکو ډیو ریډیو د پښتون ستوري محفل ته تاسو ته وایي صف امریکا ډیو ریډیو نه نیخ پنیغه او نو ارمان صاحب په نور موضوعات په لګي لګي خبرې خو لګو باندې موسیقي او پروګرام کې شامل کړو د هارون باچا په غږ باندې د ممتاز اورګزی یو کلام دی نو ګټ ګټ غږیږم جام جام دا یو نوې د ممتاز اورګزی سه هم د جدید شعر د لپاره اکثر دغه نوې نوې کلامونه کله خلک ډیر خوخی او کلر باندې نیوکی کیږي نو نوې شعر باندې هم خبرې کوو څنګه چې تاسو خپل تحقیق کې هم جدید شعری موضوع جدید تنقید او جدید شعری په دې باندې ولګي خبرې کوو خدا موسیقي لیک پروګرام کې شامل وو ورن بیا لګي ډیر خبرې کوو
غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم اے پل پل روانیم گام گام غگم گٹ گٹ غگم جام جام غگم پل پل روانیم گام گام غگم اے پل پل روانیم گام گام غگم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم چم چمپویم کور کور ویرانیم در در غگم بام بام غگم پل پل روانیم گام گام غگم اے پل
پل روان یم گام گام غږېږم ہر سوکھ زما شل زد ہر چاش ہر سوکھ زما شل زد ہر چاش ہر سوکھ زما شل زد ہر چاش حق حق گگے گم رام رام گگے گم پل پل روانیم گام گام غگیگم اے پل پل روانیم گام گام غگیگم غگیگم نام نام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم اے پل پل روانیم گام گام غگیگم گٹ گٹ غگیگم جام جام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم اے پل پل روانیم گام گام غگیگم اے پل پل روانیم گام گام غگیگم
گرانو خو ګردونکو ورته بیا هر کله وایي پښتون سوري محفل دی او تاسو په پرونده واشنگتن ډي سي نه خوني غوړي نن په پښتون سوري محفل کې موږ سدان وخت تکړه محقق او نقاد شاعر په جدید شعر باندې کار کوون کې په تحقیق او تنقید په جدید تنقید باندې هم څنګه چې تاسو ورته چې د نوې کتاب را روان دي تنقید چې د تحقیق او د تنقید یو نوې اصطلاح ده مجموعه ده په دغه کتاب کې نوې موضوعات دي چې پکې د رڼا اندونه چې نه اته او یا نه لس مضامین باندې دي او دغه شان بیا د نوې شاعرۍ حقیقتونه پای کې تاسو مختلف موضوعات اوردل څنګه چې کې نوې شاعري څه شه ده نوې شاعران څوک دي جدید موضوعات څه شه ده جدید شاعري څه ته وي او دغه شان سو پانه کتابونه چې کوم نن سبا نوې کتابونه روان دي دا کتابونو کې څه دي د موضوعات څه دي په دې حوالې سره چې نو د خلکو د چا اتفاق دی او چا اختلاف دی ورسره او بیا سلورم باب چې نو مقالې دي چې هغه سمیدین ارمان سي په مختلف سیمینارونو کانفرنسونو کې په مختلف حوالو سره چا ورته ویلي هغه باندې لیکلي دي هغه مقالې دا یو نوی کتاب دی او ډېر زرو مارکیټ ته راشي په دې خبرې کوو خو په خاص توګه بیا د نوي شعر حقیقتونه څه دي د نوي شعر حقیقتونو ارمان سي نوی شاعری سے جدید شاعری سے نن سبا خلق پدی کہ نن سبا دا یوڑی عام خبر روان ہے پر سوشل میڈیا ام چدا جدید کلام دی سو کو دی کیسم نشدی کیسو کو دی ودن ور کوزی گندی کی ډیر سدی ونی دنیا دند نو شاعری سے شاعر
بالکل دا سیدا چی د شاعری تاریخ کو مونږ او ګورو نو په دنیا کې همیشه په هر جګړه کې په هر وخت کې په زرګونو یادې اغې د وګړو د سر شمیرنې په بنیاد باندې بل ها د خدای شاعران وی کنه خو چې کله وخت تیر شي نو بیا مطلب په هغه کې یو سوچ بندی پاتې وي. نور ټول د خلکو نه هیر شي، لکه د خوشحال بابا په وخت کې به په زرګونو شاعران وو خو خوشحاله وو، یا د هغه خاندان او یا یو سو په کې ژوندي دي، یا د رحمان بابا په وخت کې به مطلب دا دی چې په زرګونو شاعران وو خو رحمان بابا په کې ژوندی دی، یا د هغه د اثر به یو سو نور ژوندي وي او هغه نور نشته دی که نه. د دې وجه دا ده چې هر هغه شاعر چې هغه په خپلې شاعرۍ کې سداسي سیز ورکی چې هغه د روح اثر یا د تاریخي شعور یا د انساني اثر کې چې کوم خبرې اترې روانې دي، د هغه پوره پوره ادراک وي پاغې کې، او د خپل ماضي سره سره هغه د حال سره هم تړلې وي، او د مستقبل بازه کڑکای روشندانونه یا بعض لارې ذهنی په هم پرانیزی، نو په هغه کې د ژوندۍ پاتې کېدو او د باقی پاتې کېدو آثار ډیر زیات وي. نو همیشه د پاره د تنقیدی روایت وي چې دای دا قسم سیزونه را مخته کوي او هغه باندې خبره اتر کیږي، لکه د شاعرۍ د تعین قدر لفظ مونږ د لپاره استعمال او یا ارزښت، چې په کومه شاعری کې ارزښت وی خو د هغه عمر ډیر وی، په کومه شاعری کې ارزښت نه وی د هغه تعین قدر کمزوري وی، په کچه پیمانو وی، غورځېدلې پیمانو وی، هغه پاتې نشي د څه وخت بعد هغه ورک شي. نو دا تعین قدر څنګه کیږي؟ دا تنقید کوي، دا د مختلفو پیمانو په وساطت سره کوي، لکه دا د افلاطون د دور نه راواخله تر اوسه پورې مشهور مشهور پیمانې د دې دپاره پیدا شوي دي. دا تاسو چې وایي چې یاره خلک وایي چې په دې شعر کې ډېر څه دي خو ته ورته ورکوز شه، هغه ورکوزېدل چې وي د هغې دپاره خپلې پیمانې وي، لکه زه په رالنډوم په اسانو ټکو کې د تاسو دپاره چې د افلاطون په دور کې به هغه ویل چې د یو شعر یا د یوې فنپارې حیثیت یا ارزښت معلومولو دپاره چې موږ سره کوم یوه نقطه ده، نو هغه صداقت دی. که کومه فنپاره کې د صداقت عناصر لوازمات ډیر وي خو هغه به د ډیر ارزښت قابل وي، که هغې کې کم وي نو هغه به د لږ ارزښت قابل وي، او دې ته خپل علمي بنیادونه هغه ورکړي. بیا وروستو ارستو چې وو نو هغه یو د دینه علاوه تصور ورکاغوي چې یاره دا شعر او شاعری چې دا د صداقت او د اخلاقیاتو نه زیاته د انسان د جمالیاتي ذوق سره تړلې ده، او څنګه چې د انسان د نورو حصونو لپاره د ضروریاتو یو خپل طریقې کار وي د پوره کولو، داسې انسان کې د جمالیاتي ذوق د تسکین لپاره فنون لطیفه دي. نو هغه دا د صداقت نه د دې ارزښت معلومول چې دي هغه د جمالیاتي ذوق په بنیاد باندې شروع کړه، او لږ شانتې د فن خبره هم پکې ورواچوله چې هغه بیا وروستو په کلاسیکیت باندې ودرېدل، او یو سو سوونه کاله مطلب هماغه پیمانې به په ټوله دنیا کې چلی دی چې یو تعین قدر وکړي د شعر و شاعرۍ. بیا ډیر وخت بعد سو صدیانې بعد په دې د ارستو په دې پیمانه کې یو بل غټ نقاد راغو، لانجاینست هغه نوم و، چې هغه مشهور یو نظریه ورکه، هغې ته د ارفعیت نظریه به ویلې، ان دی سبلایم په نوم باندې مختلف ژبو کې ژباړلې شوې هم ده. نو هغه وی چې په یو کلام کې د درې سیزونه وي او څومره ډیر وي، نو هغه به د ډیر ارزښت قائل شاعري وي یا به نوې شاعري وي په خپل وخت کې به هغه ویل. نو هغه درې سیزونه یو ژورتیا، دویم لوړتیا، او دریم پراختیا. ژورتیا مطلب دا چې په دې کې څومره جذباتي رګ ریخه تر شا پورې تړلې ده، لوړتیا مطلب دا چې په فکری حواله باندې دا څومره الوت کوي شي د کومو اسمانونو جې رانیسي، او د پراختیا مطلب دا دی چې په دې کې د ژبې صنایع بدایي چې ورته موږ په اصطلاحاتو کې وایو، یا د ژبې د پکارونې څومره ډیر نه ډیر تکنیک سے پدی کے راوستی وی، نو دا با پراختیا پدی کے راولی. اس دا دری عناصر چی پا سمرا زیات مقدار کې په یو کلام کې موجود وي، نو دا ویل چې دې ته موږ ارفاع یا ډیره شاعری وایو. بیا وروسته د دین رومانویت او جدیدیت او مابعد جدیدیت دا قسم چیزونه ډیر زیات راغله، او دې نه صرف د نړیوالو ژبو ادبونه چې دي هغه متاثر ک، بلکې مقامی چې کومې ژبې دي یا قامی کومې ژبې دي هغه ادبونو باندې هم اغیز واچولو. نو پښتو شاعری چې کوم ده، دا هم د مختلف دورونو نه تیریږي، لکه د خوشحال بابا نړوان دی چې کومه شاعری ده په هغه کې یو قسم رویه ده، خوشحال بابا ته چې راشي رزمیه یو بل رویه ده، بیا د هغه نه بعد په کې د تصوف یو رویه ده، بیا د دې د ناپ تول یا د ارزښت لپاره پیمانې جدا جدا دي. نو د نوې شاعری په باره کې عموما د خلکو په ذهن کې دا وی چې نوې شاعری دي ته وی چې په هغه کې څه نوې والی وي، دا خبره په مجموعي طور خو بالکل ټیک ده، خو دې کې دومره آسان خبره هم نه ده. دا لک شانت ټیکنیکلټیز یا فنی خبره په دې کې شته ده. شعر په بنیادی طور د دوو سیزونو مجموعه وي چې یو خبره څنګه کوي او څه کوي، مطلب مواد څه دي او د موادو د پاره پیرایه کومه یو ده، یا په نورو لفظونو هغه ته مونږه تھیم او کرافت وایو. مواد څه دي او په کوم صورت کې پیش شوی دي، په کوم هيئت کې پیش شوی دي. نو آسان فارمولا د دې د پاره دا ده چې شعر نوېواله با د دې نه پته لګي چې ستا په سرنګوالی کې، یعنی په فن کې څومره ندرت څومره نوېواله دي، او ستا په موادو کې یا ته چې کوم موضوعات راوړې په هغه کې څومره نوېواله دي، نو دا به ستا د نوې شاعرۍ مقدار په ګوته کوي. لکه مثال په تور باندې موږ به وایو کنه چې هایکو لیکلی شو، ټپئی د لیکلی شو، غزل لیکلی شو، نظم نثر او نثم او نثری نظم او معرا نظم، نو دا ټول کتا سګور یو قسم د اصناف او د فنی متنوع ذرایو یو ارتقا ده چې روانه ده. د غرنګي موضوعاتو تم ګوري، لکه په اوسنۍ شاعرۍ کې د تیر روایت نه هټ کر کم کم موضوعات راځي. خو زما خپل خیال دا دی چې د نوې شاعرۍ په حقیقت کې دا دو سیزونه خودی دی چې تیم او کرافت د دې نوېوالي وکتی شي. خو دریم سیز د دې سره دا دی چې دا په خپل ټول لکه یو شاعر شاعری کوي او خیال روړي، نو هغه مونږ سره چې څومره د شاعری روایت ټول موجود دی په هغه کې دې څه ورکړه کوي، څه نوې خبره کوي کنه کوي، دا خیال مخکې مشته، نو په هغه نه په لاندې درجه روړې شوی دی که په باندې درجه روړې شوی دی، که په باندې دی نو څومره باندې دی او څه باندې والی دی په دې کې، دا په کې ضروري دی. دریم عنصر زه دا وایم چې نوې چې کوم رجحانات دي په هغه کې د ټولو نه محترم د انسان د پاره محترم عنصر چې کوم دی هغه حریت او ازادي یا نجات دی. نو زما خپل خیال دا دی ذاتی چې نوې شاعری انسان ته په ازادۍ یا نجات یا حریت کې دا د تیم یا د کرافت دا د فن او د موادو چې کوم پیش کونه ده دا څومره دې ته اهمیت ورکوي او دې ته څومره زیاتوالی ورکوي. او یو شاعر کې چې د حریت او د ازادۍ او د نجات او د فریډم اف ایکسپریشن د پاره څومره ډیر نوېوالی په دې دوه پیمانو کې راغلي وي، نو په دې باندې به د نوېوالی یا د نوې شاعرۍ هغه مقدار او معیار به معلومیږي. لکه بعض خلکو دا خبره کړې ده چې یاره هر دور کې نوې نوې موضوعات وي، او دا دی هغه دی هغه بیا رستو زاړه شي دا چې هغه زه وایم نوې شاعري هغه دا چې په خپل روایت باندې یا په خپل ذخیره باندې هغه څه زیادت ثابت کړي دي. لکه تاسو یو خیال راوړی دی، هغه خیال په بل پیرایه کې شته دی زما سره، نو دا دې ته به هم موږ نوې وایو. نه دا خو بالکل کامن خبره ده چې دې ته د نوې وینا حق نه دی حاصل. بیا په فن کې د کوم نوې والی راوړی دی، بیا دا نوې والی ممکن دی هم کنه دی، ولې نه دی ممکن، مفکوری بدلیږي، حالات بدلیږي، روش په بدلیږي، او د خلکو ترجیحات بدلیږي، د خلکو د ژوند د تیرونې معیارات بدلیږي. نو دې سره سره دا شاعر دا لیکوال د دې خبرو ادراک کوي کنه کوي، دا ریفلیکټ کوي کنه کوي، نو په دې باندې به د نوې شاعرۍ د غږیږي، د نمائندگی کیږي او د هغې تړون به کیږي. نو په دې کې ما داسې کړي دي چې څه نمائندگی ما راخستې ده که نه، لکه مثال په تور باندې یو شعر دی د باقر، داسې ده چې دې شاعرۍ کې زه کړم چې ډېر مشران شاعران هم شامل دي، په دې پیمانو زما برابر دي، خو ما په کې داسې قسم شاعران راخستي دي چې هغه بالکل نوي دي، الکان دي، په هغې کې ډېر زیات شاعري پرته ده، نوې شاعري غټه نمائندگی کولی شي. نو ما ورته د اوس نه ځای ورکړو، ځکه ډېر داسې دي چې په هغې کار شوی دی خو په دې باندې نه دی شوی. نو ما یې ویل چې دا رامخې ته شي، لکه مثال په تور باقر یو شاعر د پنځم موسم کتاب د اوس شاعر شو. دیکھیے یو شعر دی چې سترګې او زړه مې پوره میاش اوښو ورکړې چاته، ترګي او زړه مې پوره میاشت اوښو ورکړې چاته، راټولوم ترېن ورځم کرایا روان یم. دا اوس داسې یو شعر دی چې په دنیا کې د انساني اعضاو کاروبار لګیا دی، روان دی. په هندوستان کې خلک د ماشوم پیدا کېدو لپاره بچدانی چې ده په کرایه باندې اخلي، او په دې باندې په مذهب کې، په ادب کې، په اخلاقیاتو کې بلها نړیوال بحثونه شروع دي چې د دې سار زخت اخلاقي حیثیت څه دی، مذهبي، سماجي، سیاسي حیثیت یې څه دی. اوس دې د خپل تخلیقي دانش په زور باندې یو دومره لوی موضوع په دې یو شعر کې راغونډه کړې ده چې د ته د روح اثر ادراک زه وایم، دې ته نوی والی زه وایم، چې مطلب هغه ټول کم په نړیوال کچې کم بحث روان دی، کم سیزونه روان دي، هغه په دې یو شعر کې درا ټوله کړې ده. او په دې کې نور هم په کارپوریټ کلچر باندې یا په موجوده دور کې چې کومې فکری مسلې دي په هغې باندې یو ډېر ناروا طنز هم دی، د هغې تحفظ هم دی، او بیا په پښتو کې مطلب دا دی په داسې پیرایه راوړل دي چې دې ته خامخا د نوي والی ارزښت هم ورکول پکار دي، او دا رامخې ته کول هم پکار دي.
ډېر ښه. نو په دا خو مونږ تاسو په دې موضوع باندې پوره خبرې سرته ونه رسولې ارمان صاحب، مونږ خو دا مونږ سلور د بل چې کوم سو پاڼې کتابونه په دې باندې هم مونږ غوښتل چې لږ ډېرې خبرې وکړو، خو مونږ سره خو ټول درې منټه دي. نو په دې درې منټه کې به تاسو زموږ اوریدونکو تسلي نوي لیکوالانو ته بس د نوي شاعرۍ په حوالې سره یا نوي کتابونه چې کوم چاپېږي په دې حوالې سره بس تاسو څه پیغام ورکوئ نوي لیکوالانو ته؟
بالکل، زه دا وایم چې د لیکوال لپاره پکار دی چې ډېر زیات لوست وکړي، هغه ځکه چې کله یو شاعر، زموږ په شاعرانو کې غټه مسله دا وي چې دوی وي چې بزر ګرمي کتاب چاپ شي، او ډېرې ویې په وجه باندې بیا وروستو خفه هم وي. ما بلا ډېر شاعران لیدلي چې د دې جلدې د وجه بیا خپل لومړي کتابونو باندې پښیمانه هم وي او هغه راټولوي هم. نو یو خدا دې چې په کتاب چاپ کولو کې بالکل هم جلدی نه د پکار د کم ماهر استاد د فن د میدان د ماهر نه د سترګو نه داغه د نظر نه غتی رول پکار دي چې دا د چاپ قابل دي هم کنه دي. نو دا ریالیستیک اپروچ لیکوالانو ته پکار دي چې هغه خامخا دا په نظر کې وساتي. دویم بیا دا چې کله مطلب شاعرانو خصوصا دا وکړي یو شعری مجموعه چاپ کا، دویمه چاپ کا، نو چې درې مکم از کم دی چاپ کوي یا درې مچاپ کوي، نو دی خپل خود احتسابي وکي چې زه دا کومه شاعري کوم او بیا چاپ ته هم راولم، دا د پښتو ادب کې یا په ورکړه کې یا په خدمت کې د دې څه ارزښت دی. بعضې خلک دا وایي چې یاره زه خو د ځان دپاره شاعري کوم، یا بعضې وایي چې یاره شاعری د خدمت ته، دا ټیک ته دا ټول خبرې صحیح دي، خو خپل یو ارتقا خو هم پکار ده چې ته نن کوم چیز شایع کې بیا سبا شایع کې چې پاغې کې ستا د زده کړې معیار اوچت شوی وي، را پریوتلی نه وي. موږ ګورو چې د پښتنو هغه شاعران چې دی هغوی مجموعه شیری اتا تلس لس چاپ دی باغی کی رومبنه مجموعه چې دغه کمی دی هغه ادبی اعتراف هم ډیر دی ارزښت یې هم ډیر دی ورستنه بیا دی هغه ست هم دی نو هغه کی صرف دا وجه ده چې هغه خپل خود احتسابي نه دا کړي نو زه دا وایم چې په کتابونو چاپ کولو کې د دې جلدې نه کار اخیستل نه دی پکار او دریم دا چې خود احتسابي پکار ده دریم خبره ده چې په نړیوال معیار باندې کم قسم موضوعات او کم قسم فن په لګیا دی زیر بحث ته او په هغه باندې خلک تخلیقات کوي نو پکار ده چې زیات مونږ هغه ته راشو د نورو ژبو په وساتت یا د چانه په تپوس په وساتت باندې چې روایتي مباحث پریږدو او کم د نړیوال کچ
موضوعات په باندې کار وکړو. ډیره مننه ډیره مننه ارمان صاحب. خو ګرانو خو ګوردونکو هم دې څنګه د پروګرام اخسر تر رسیدي د الله په امان. د واشنگتن